دارد در یک ساعت دیگر از نوری آسمیری بشنیم که چی ها دارند در برنامه.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مه شئ د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو، بلې پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو د حقاني شبکې درې قومندانان په تور لیست کې شامل کړل. دا قومندانان څوک دي؟ په دې اړه به په خپرونه کې په تفصیل واورئ. دغه راز د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ځل مو له هدایت امین ارسلا سره مرکه کړې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، او د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپرو. خو مخکې تر هر څه به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واورو چې اسدالله لودین ترتیب کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا یو پوځي چیړونکي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان د بریالیتوب کم چانس لري. واشنگتن د حقانی شبکې درې غړي په تور لیست کې شامل کړل، او پاکستانی طالبانو د هغه هیواد له حکومت سره د سولې لپاره نوي شرایط وړاندې کړي. د خبرونو تفصیل، یو پوځي چیړونکي پرون ویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسي، او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره ډیر کم چانس لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د ځمکنیو وسلو جک پوری غړي ډګرمن برین بیری وویل افغان امنیتي ځواکونه بلوازت هلې ځلې کاملا په کنټرول کې لري. د په عین حال کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د حمل د 14 نیټې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو امنیت په بریالیتوب وساتي، خو ګرانه ده چې اټکل وشي چې واک به په سوله ییز ډول انتقال شي. بری وویل په 2013 کال کې د طالبانو پوځي حملې ناکام شوې. په کابل کې د دوی حملو که څه هم سیاسي اغیز درلود، خو له امنیتي پلوه بې اغیزې وې. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې قومندانان په تور لیست کې شامل کړي دي. د متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جکپوري چارواکي ډیوډ کوهن وویل دا پریکړه د حقانی شبکې د هر راز بالقوه ملاتړ د مخنیوي لپاره د دوی د اراده خودنه کوي. له دې پریکړې سره سم سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زدران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل شوي، او د هغوی شتمنۍ د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د امریکا راکړه ورکړه او تجارت منع شوی دی. د حقانی شبکې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی، او په 2011 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی لوی درستیز د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مټ بللې وه. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د حکومت له مرکچیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوي نافذ کړي، او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نوي. د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لومړنۍ خبرې د سې شنبې په ورځ هغه مهال ناکامه شوې چې حکومتي پلاوي د طالبانو له لوري له نومول شوې کمیټې سره له خبرو انکار وکړ، او وی ویل د دوی پلاوي د جوړښت په اړه وضاحت غواړي. ټاکل شوی ده چې د دواړو خواوو پلاوي نن پنځشنبه یا سبا جمعه بیا سره وویني، خو د خبرو لپاره دقیق ترتیبات نه دي نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فرانسوي کمپنیو ته خبرداری ورکړ چې که له ایران سره د تجارتي معاملو موافقه لاسلیک کړي، نو له نړیوالو بندیزونو سره به مخ شي. کیری امریکایي سی ان ان تلویزیون ته دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لاورنت فابیو سره یې په ټلیفون په دې اړه خبرې وکړې، او هغه ته یې وویل چې فرانسوي شرکتونه باید دې ته پام وکړي چې پر ایران د اټومي پروګرام په خاطر تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا لګول شوي بندیزونه نه دي لرې شوي. د فرانسې د لویو کمپنیو مشران د سوداګرۍ د احتمالي معاملو لپاره د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ په تهران کې ول. د ترکیې سوداګرو هم وروسته له هغې ایران ته تک پیل کړ چې تهران د نړۍ له قدرتونو سره د موقت موافقې په ترڅ کې ومنله چې د یورانیمو د غني کولو د پروګرام ځینې برخې بندوي، چې په بدل کې یې لویدیز پر دې هیواد بندیزونه نرموي. د عراق د مرکز بغداد په زرغون زون او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمي چاودنو لږ تر لږه 3 سنه ووژل او تر شپېتو ډورې ژوبل کړل. د راپورونو له مخې په زرغون زون کې چې د صدر اعظم دفتر او د څو لویدیځو هیوادونو سفارتونه هم پکې دي 15 تنه ووژل شول. یو بم د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ مخ ته چاودید، بل چاودنه د بغداد د مرکزی برخې په خولانی چوکی وشوه. دغه راز یو ځان وژون کې خپل موټر د یو رستورانت مخ ته والوزو. د بغداد په جنوب ختیځ کې درې موټر بمی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه اته تنه پکې ووژل شول. دا چاودنې یوه ورځ وروسته له دې وشوې چې د بغداد پر زرغون زون دوه راکټونه ولګېدل. د امریکا د کانګرس غړیو پرون د عراق پر صدر اعظم نوري المالکی د سیاسي پخلاینې په کار کې د ټکنیتوب او له ایران سره د اړیکو په خاطر انتقادونه وکړل. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې غړیو غونډه وکړه ترڅو په عراق کې د القاعده او په دې شبکې پورې تړلې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې ګواښ وڅېړي. د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس اډ رویس وویل القاعده اوس د میاشتې څلوېښت لویې حملې کوي. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاتشن اشتن وایي د اوکراین د چارواکو او د حکومت د مخالفو اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا ده. دا خبره فرانس پرس خبری آژانس د میرمن اشتن له قوله کړې چې پرون یې په کیف کې له ولسمشر ویکتوریو ناکوویچ او مخالفو مشرانو سره ولیدل. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې یا ناکوویچ او اشتون د سیاسي حالاتو د کرارولو، د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کولو او د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړي کولو پر لارو چارو هم خبرې وکړې. په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې دوی د عام ولس د امنیت او د وروستیو پیښو په اړه د تحقیقات پر مسئلې وغږېدل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک کلی ته لاړ او اعلان یې وکړ چې روسیا د 2014 کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربتوب ته تیاره ده. پرون د پوتین له دې اعلان سره په یو وخت د اولمپیک مشال سوچي ته ورسېده. دا مشال چې په شمالي قطب کې وو او د روسیې فضانوردانو له لورې فضا ته وخېژول شو تر سوچي پورې یې 15,000 کیلومتره مزل وکړ. پوتین د جمعې په ورځ د سوچي د اولمپیک لوبو تر پرانستلو مخکې روسي لوبغاړي وهڅول او دوی ته یې وویل چې د خپل هیواد خلک پر دوی حساب کوي. روسي لوبغاړو څلور کاله پخوا د کاناډا د ونکورو په ژمنیو اولمپیک لوبو کې ښې نتیجې نه وې ترلاسه کړې. دوی یوازې د سرو زرو درې مډالونه ګټلي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده azadiradio.com. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی شبکې درې نور قمندانان په تور لیست کې شامل کړل. یو شمیر افغان ښځې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو کاندیدانو غواړي چې د ښځو د حقونو او د هیواد د امنیت د ټینګښت په برخه کې ټینګې ژمنې وکړي.
که چېرته دی خپل تعهداتو باندې پابند وي ودرېږي، موږ مشکل به حل وي او کامیابۍ په هیله به هم وو.
د بلخ امنیتي چارواکي له دې سره چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ډاډ ورکوي له کاندیدانو بیا غواړي
له اطفالو نه د دوی په کمپاین کې استفاده نه کوي، ځکه تجربه ده خودلې ده هلته خدای نه خواسته که کوم حادثه وشي تلفات به ډیر وي.
د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې مو دا ځل هدایت امین ارسلا سره مرکه کړې ده.
د افغانستان خلک مالمدار صلح غواړي او موږ هم په همدې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې به کوو جاري وساتو.
د دې مرکې تر څنګ د خبرونې په وروستۍ برخه کې د مخکښو ښځو د پروګرامونو په لړ کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. له ازادي راډیو سره اوسه. د امریکا متحده ایالاتونو د حقانی شبکې درې قمندانان چې دوی پاکستانیان او یو افغان دی په تور لیست کې شامل کړل. تر دې مخکې هم د امریکا د خزانې وزارت د حقانی شبکې یو شمېر مشران په تور لیست کې شامل کړي ول. اسمت ساروان درته وایي چې د حقانی شبکې دا درې قمندانان څوک دی او څه ډول فعالیت کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د حقانی شبکې درې غړي د نړیوالو تروریستانو په خاص لیست کې شامل کړل. ویل کېږي چې د حقانی شبکې مرکزونه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت وویل د حقانی شبکې سید الله جان، یحیی حقانی او محمد عمر زادران د دې شبکې کلیدي فعالان او مالی ملاتړ کوونکي دي. د حقانی شبکه کلونه مخکله د امریکا له لوري تروریستي ډله پیژندل شوې و. د امریکا د خزانې د وزارت په وینا سمیع الله جان چې د پاکستان تابع دی، په افغانستان کې د حقانی شبکې قبندان، د لوجستیکي چارو همژغونکی او له القاعده سره د حقانی شبکې رابط دی. یحیی حقانی هم چې د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی او شې دی، د پاکستان تابع دی. د امریکا د خزانې وزارت په وینا یحیی حقانی له القاعده شبکې سره د حقانی ډلې د رابط په توګه کار کوي. دا هم ویل شوی چې نوموړی یو وخت په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان او له طالبانو سره د دې شبکې رابط و. خو محمد عمر زادران چې د افغانستان تابع دی، په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندان په توګه فعالیت کوي او له طالبانو سره نږدې همکار دی. د نړیوالو تروریستانو په لیست کې د دغو درو تنو د شاملېدو په نتیجه کې به د هغوی شتمني د امریکا د قوانینو پر اساس کنګل او له دوی سره د هر امریکایي راکړه ورکړه او تجارت منع شي. د حقانی شبکې مالی مشر د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر له د هغه هیواد له چارواکو غوښتي چې د افغانانو بیرته استول دي او وزندوي. زیات شمېر افغانان په وطن کې د بیروزګاري له امله او په بهر کې د ښه ژوند په هیله په ډیرو سختو او بدو شرایطو او زیاتو پیسو لګولو سره ځانونه لویدیځو هیوادونو ته رسوي، خو اکثره پناه غوښتونکي د مربوطو هیوادونو لخوا بیرته افغانستان ته استول کېږي. د همدغو افغانانو یو شمېر په سمندر کې د کښتیو د ډوبېدو او نورو خطرونو وروسته استرالیا ته رسېدلي، خو حکومت یې پناه غوښتنې رد کړي او دا مهال بیرته افغانستان ته استولو د هغوی د استولو لپاره تیاری نیسي. په دې کسانو کې د یو 15 کلن افغان د دوسیې په اړه خبري رسنیو په کامن ویلت هیوادونو انتقادونه کړي دي. تفصیل د جانقا الکوزی په راپور کې اورو.
په استرالیا کې د افغانستان سفیر محمد نصیر اندیشه د افغان پناه غوښتونکو او په خاص ډول د یو 15 کلن افغان پر وړاندې د کامن ویلت یا ګډو ګټو هیوادونو پر پالیسۍ انتقاد وکړ او له استرالیا څخه یې غوښتي چې د دغه افغان د بیرته استولو کارونه دې بند کړي. مدافع وکیلانو له محکمې څخه غوښتي دا 15 کلن افغان چې په 2010 کال کې د کښتۍ په واسطه استرالیا ته رسېدلی و بیرته افغانستان ته وانستوي. د مهاجرو د عمل ائتلاف په نامه موسسه وایي که چیرې مدافع وکیلان په محکمه کې بریالي نه شي، 15 کلن افغان به د سه شنبې په شپه په الوتکه کې کابل ته واستول شي. په استرالیا کې د افغانستان سفیر وایي که چیرې دغه 15 کلن افغان کابل ته لاړ شي، له زیاتو ستونزو سره ممکن مخامخ شي او د اوسېدو ځای هم نه لري. محمد نصیر اندیشه وایي ده ته ویل شوي دا سړی چې په خپله خوښه افغانستان ته نه ستنېږي له مالي مرستو څخه به هم محروم شي.
ازادي راډیو راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1450 په هم صاف او واضح او ریدل کېدای شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید به غوښ شو.
کرشن ساينس مانیټور خبرونه په خپل ورستي غنډه کې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان تر انتخاباتو مخکې خلک څلور پښتنو حیران کړی دي مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې به ډېر ژر دریم وار انتخابات وشي او کاندیدانو خپل مبارزه رسمن پیل کړې دي، خو تر اوسه یوازې یو موضوع واضح شوه او هغه دا چې جمهور رئیس حامد کرزی د قانون له مخې نشي کولای چې ځان بیا کاندید کړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت دوره په داسې وخت کې پات رسیږي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون برخلیک نه دی معلوم او خلک نه پوهیږي چې نړیوال ځواکونه به تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي که نه. ورځپاڼه زیاتوي په تیرو څو کلونو کې افغانستان ته 1000 میلیارد ډالر مرسته سوی، خو په دې هیواد کې د اقتصادي پرمختګ نقشې ډېرې نه لیدل کیږي. کرشن ساينس مانیټور وایي له هغو څلورو عمده سوالونو چې د افغانانو ذهنونه یې مصروفه کړي، یو دا دی چې آیا امریکا او ناټو د جمهور رئیس حامد کرزي له برطرفۍ سره سم دلته خپل شریک له لاسه نه ورکوي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره په وروستیو کې مخالفتونه زیات کړي، خو داسې هیڅ باور هم نشته چې راتلونکی ولسمشر به څوک وي او آیا هغه به وتوانېږي چې ځان غرب ته تر هغه څه چې جمهور رئیس کرزی و ډېر ورنږدې کړي. بله پوښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس کرزی به په انتخاباتو کې کوم رول او د انتخاباتو وروسته د دې هیواد پر مهمو پرېکړو کوم اغېز ولري؟ د افغانستان د انتخاباتو په اړه درېمه پوښتنه دا ده چې آیا دا به عادلانه ترسره شي؟ د کرشن ساينس مانیټور کلیکنه په افغانستان کې د پخوانیو انتخاباتو د تجربو له مخې داسې لیدل سوي چې باید د دې انتظار ونکړو چې په بشپړ ډول شفاف او عادلانه وشي. او څلورمه پوښتنه دا ده چې له وسله والو طالبانو سره د سولې برخلیک به څه شي، ځکه له طالبانو سره د سولې په اړه هر کاندید ځان ته نظر لري او هیڅوک دا پیشبیني نسي کولی چې په انتخاباتو کې به کوم یو مخکې وي. یوه بله ستونزه چې کرسچن ساینس مانیټور اشاره ورته کړې او وایي چې تر انتخاباتو وروسته به هم افغانانو سره مخامخ وي، د مخدرو موادو تولید او قاچاق دی. کرسچن ساینس مانیټور وایي اوس نړیوال غواړي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ځای د انارو کښت ته خلک تشویق کړي او دې ته وده ورکړي، ځکه د افغانستان انار په ټوله نړۍ کې شهرت لري. په نړیوال مارکیټ کې د افغانستان د انارو د خرڅلاو لپاره بازارونه پراخ شوي دي، ځکه د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال د انارو د روغتیايي ګټو په اړه په پرله پسې ډول راپورونه خپاره کړل او د خلکو پام یې دغې میوې ته ورواړاوه. دې کار په نړۍ کې د انار لپاره تقاضا زیاته کړې ده. د کرشن ساينس مانیټور په وینا په داسې حالت کې د افغانانو زیار او ابتکار کولای شي چې د کوکنارو پر ځای انارو ته د یوې عمده عایداتي منبع ځای ورکړي.
پرون په کابل کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه څه باندې 100 ډیپلوماتان ته د فراغت سندونه ورکړل شول. په دې مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل افغان حکومت د بهرنۍ پالیسۍ د ودې لپاره د مسلکي قدرونو روزنې ته اړتیا لري. په عین وخت کې د سیاسي چارو کتونکو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تخصصي او مسلکي قدرونو روزل د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ لپاره مهم ګڼي. نور حال د مرزی احمد زیپ رپورټ کې.
د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې ستونزې مني خو ټینګار کوي چې دا وزارت هڅه کوي سو په سیاسي برخو کې د مسلکي کادرونو ظرفیتونه لوړ کړي. د بهرنی چارو وزیر زرار احمد عثماني د سرګندونې د چرشمې په ورځ په کابل کې د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د سبان د 100 ډیپلوماټانو د فراغت په مراسمو کې وکړي. هغه وویل چې اوسنۍ شرایطو ته په کتو سره په کار ده افغانستان د بهرنی پالیسۍ په برخه کې پیاوړی حضور ولري.
په هیواد کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تحولات او فرصتونه موجود دي او موږ ټولو ته لازمه ده چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کوښښ، هڅې، ابتکار، مهارت او کاري وړتیا ولرو څو مسلکي کدرونه فرصتونه وپیژني او ستونزو ته د حل لار پیدا شي.
ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د بهرنۍ روابطو د پیاوړتیا لپاره پکار ده سو افغان ډیپلوماټان په ښه ډول وروزل شي. د بهرنۍ چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه 109 ډیپلوماټانو چې په سیاسي او حقوقي برخو کې لوړې زده کړې کړې وي فارغ شول. له فارغ شویو ډیپلوماټانو څخه 1 د بهرنۍ چارو وزارت او 8 د نورو حکومتي ادارو کارکوونکي دي. په دغه انسټیټیوټ کې هر کال د بهرنۍ چارو وزارت او د بیلابیلو نورو وزارتونو یو شمېر کارکوونکي مسلکي زده کړې کوي. خو په عین وخت کې د سیاسي چارو څېړونکي احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې مسلکي ډیپلوماټان د بهرني سیاست لپاره ډیر مهم دي.
مسلکي کادرونه ته یعنی د انسټیټیوټ له لارې نه باید فارغ التحصیل شي، بیا نه په هغه پوسټونه چې لازم ده و ګمارل. ځواب باور دا چې هر څومره چې وزارت خارجه مسلکي سي هغومره خارجی سیاست پر روابط بین الدول کی تاثیر مثبت بوله.
د افغانستان بهرنی چارو وزارت د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ څخه د ډیپلوماټان په داسېل کې فارغيږي چې اوس مهال انتقادونه موجود دي چې له واده بهر ځینې افغان ډیپلوماټان له مسلکی او علمی ستونزو سره مخامخ دي. کتونکي په دې باور دي چې د افغان ډیپلوماټانو مسلکی ظرفیتونه لوړ او د اړیکو پر ځای د پوهې او مسلک لمخې په دندو وګمارل شي نو دوی به وکولای شي د افغانستان د بهرنی سیاست په برخه کې ډیر ګټه ورتمام شي.
تاسو لا پیغامونه نه
فلارم مهمه ده چې باید کوشش وکړي چې د ماشومان آینده خراب نه کړي. باید سګدای ته روباسي خیر په ځان کې تکلیف راولي. باید په دې خطر باندې دولت متوجه وسی هغه کومه استادګه کې چې پولیسي ترافیکي باید متوجه وکړي غلط کاروته پرې نه کړي وروره ګولې ویډر کې چې بیرته تاسو دې کار نه کار واخلې زی کوروته نو سره کار ګنا لري د سوالګری د ښه نه ده.
دا ماشومان خود مجبوریا ده دا کار کې نه دولت دا سی وکړي وروره چې مثلا د دې وبارسي وکړي چې اول داخله راټول کړي چې واقعا دا مثلا نارینه په کور کې لدی نه لري یا همدا ماشومان سره کومک وکړي یا د مثلا د سره میاد لارې نه یا مثلا د بل واحدان نه لاره چې کوم مملکتونه کومک کېږي کومک کوي افغانستان سره دې ماشومان سره کومک وکړي.
حکومت دې ته کوم خاص وسایل نه دي جوړ کړي دي د والدینو لپاره یا مشورونو لپاره، نو هغوی مجبور دي چې د سړکو ته راوباسي او د دې نه استفاده وکړي. په دې طریقو باندې بعضې شرکتونه هم شته، بعضې داسې ادارې دي یا موسسات دي چې هغې خصوصا دغه ماشومان دغه خل تقویه کوي. ولې د ماشومانو لپاره حکومت سرمایه ګذاري په مکتبو باندې نه کوي چې په مکتبو باندې سرمایه ګذاري وکړي؟ د دې نوي اطفال د نوي یو افغانستان جوړولو هیڅ هڅه نه کوي. یعنی په سلو کې 20% الی 30% داسې چې هغه پوه نه وي. که دې ته چېرې حکومت پاملرنه وکړي، دې مور پلار آګاه کړي، اورونه آګاه کړي چې نه ستا بچی د سړک د غاړې ماشوم دی، نه دا د مکتب ماشوم دی، امکان لري چې دې فیصدي راکمه شي.
په کابل ښار کې د سوالګرو ماشومانو او دغه راز د ګرځنده پلورونکو ماشومانو په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
یو شمیر افغان ښځې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو له کاندیدانو غواړي چې د ښځو د حقونو او د هیواد امنیت د ټینګښت په برخه کې ټینګې ژمنې وکړي. د ښځو او انتخاباتو په نوم د ملي کنفرانس په دوهمه ورځ لسګونو ښځو د جمهوري ریاست له کاندیدانو دغه راز وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې خپل کاري پروګرامونه عملي کړي. دا غونډه د سولې لپاره د برابرۍ او ډیموکراسۍ د سازمان لخوا په کابل کې جوړه شوې وه چې تفصیل د مرزی احمد زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان له 34 ولایتونو څخه د ښځو استازي په کابل کې راټولې شوې وي. سو په ولایتونو کې د روان انتخاباتو پر مهال شته ستونزو او خنډونو ته د حل لار پیدا کړي. دا دوی ورځنۍ غونډه د سولې لپاره د برابرۍ او ډیموکراسۍ د سازمان لخوا په کابل کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په دوهمه ورځ د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو هم ګډون کړی وو. د دې غونډې ګډونوال د دې غوښتونکي وو چې روان انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د دې سازمان یوې غړې هوسۍ دغه ازادي رادیو ته وویل چې افغاني ښځې کوښښ کوي 12 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
خانم اسمی چهار ولایت افغانستان با هم جمع شده بودند.
لسلور دیش ولایت نوسخه افغانی خزی را طولی شوی وی سود انتخابات و دخبل واک کمیسون لچار واکو دخزو دیقونو لفعالانو او لکاندیدانو سر عمومی بس وکری. ترکو مزای چی مکتی جمهوری ریاست دی کاندیدانو پارا مطالعه وکره هیش منی دوی ورکری. خول بعد مرغا مکتی دوی دی پلانونو پر محال نو چی خپل پروگرامونو با پراتون کی سنگ عملی چی رقم تحقق پیدا میکنم. له بیلابیل ولایتونو څخه لسګونه ښځې د دې لپاره په دې غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي وي. سو د روان انتخاباتو کاندیدان په ولایتونو کې هم د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د دې غونډې دوه تنو ګډونوالو ښځو محبوبې سعادت او زکی کارګر په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ.
چې کس لپاره مونږ رایه استعمال کړو یا ښځې وه سعودي د دوی ته رایه ورکړي چې هغوی په عمل کې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د سیاسي مشارکت لپاره دوی عملا کار کړي وي، موږ به کوشش کوو چې هغه کسان لپاره رایه ورکړو.
او موږ هم وختونه وکړه چې ته د خپل تعهدات باندې پابند وي ودرېږي، زموږ مشکل به حل وي او کامیابي په هیله به هم وو.
د ښځو او انتخاباتو د ملي کنفرانس ګډونوالو ښځو یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې ویل شوي وو په ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه باید زیات شي او ښځو ته د رای ورکولو لازم فرصتونه په نظر کې ونیول شي. د ښځو لخوا دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو په 13 ورځو کې چې انتخاباتي مبارزې کړې خلکو ته په بیلابیلو برخو کشمنی ورکړي. خو یو شمیر خلک په تیرې خزي وای چې خای د شمنې په راتلونکو کې لکه څنګه چې خای حسي عملی نشي.
و مرزل چې یو شمیر افغان مېرمنو د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د ښځو د حقونو او د هیواد امنیت ټینګښت په برخه کې ټینګې ژمنې وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي بیا په داسې حال کې چې د روانو انتخاباتو لپاره د ټینګ امنیت ډاډ ورکوي له کاندیدانو دغه راز غواړي چې د خپلو کمپاینونو په ترڅ کې د ښوونځیو له ماشومانو څخه کار وانخلي، ځکه د امنیتي چارواکو په وینا مخکنیو تجربو ښودلې ده چې که چیرې کومه ناوړه پېښه رامنځته کیږي نو ماشومانو ته به ډېره مرګ ژوبله واوري. په اړه یې نور حال مزار شریف د مجیب الرحمن حبیبزی په راپورټ کې.
لدی سره چې بلخ ولایت په وروستیو څونه یو کې د مختلفو نامنیو شاهد و، خو اوس مهال د بلخ ولایت د امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی وایي دغو کسانو امنیت به په بشپړه توګه تامین کړي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو کمپاین په دې ولایت کې پرمخ وړي. جنرال رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بلخ ولایت 50 سلنه پولیسو ته دنده ورکړل شوې ترڅو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو د کمپاین پر مهال د دوی د احساس او امنیت تامین کړي. د امنیت قماندان همدارنګه زیاته کړه چې د بلخ پولیس پوره امنیتي تدابیر لري ترڅو د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې نوماندان وکولای شي خپل کمپاین په امن فضا کې ترسره کړي. هغه وایي تر دې دمخه د رای اوو مرکزونه په دې ولایت کې په لوړه کچه له امنیتي ګواښونو سره مخ ول چې اوس مهال د کچه 50 سلنه راکمه شوې ده. د بلخ د امنیت قماندان همدارنګه د ولسمشرۍ له نوماندانو څخه وغوښتل چې د امنیتي مسایلو له وجې د خپل کمپاین په ماشومانو او یا هم د مکتب په زده کوونکو باندې نه ترسره کوي. جنرال رحیمی یې په اړه داسې وویل:
د بلخ په ولایت کې کمپاینران کولای سي چې ټولو ولسوالیو ته آزادانه تګ را تاګو کی موږ به خط سیر امنیتی خط سیر مرته ونیسو. ان شاء الله هیڅ مشکل به نه دی، کمپاین امنیت به مونیسو. ولې یو شای سزا تقاضا لرم، هغه داده سدوی دی مطابق د طرز العمل د انتخاباتو او مطابق د قانون اجرات. فقط د ما خواهش په هغه وخت کم دا وسم داده سدې مکتب د شاګردانو نه او اطفال نه د دوی په کمپاین کې استفاده نه کوي، ځکه تجربه ده خودلې ده سه داسې مسائل نه سه د مکتب د شاګردانو او لات خوړو اطفالو نه دوی استفاده کړي وي. الته خدای نه خواسته که کومه حادثه وشي تلفات بم ډیر وي.
هغه وایي د تیرو ټاکنو پر مهال تجربه دا ثابت کړه چې نوماندانو خپل کمپاین ته د لا رنګ او بوی ورکولو لپاره ماشومان او د مکتب زده کوونکي دې ته هڅول ترڅو یې کمپاین ترسره کړي. د بلخ ولایت د امنیت قماندان وایي چې د ټاکنو د کمپاین پر مهال به پولیس په بې طرفه توګه خپل اصلي دنده چې د امنیت تامینول دي پر مخ بیایي او د ټاکنو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله نه کوي. جنرال رحیمی وویل چې نوماندان دي باید په ممنوع ځایونو کې خپل تصویر او پوسترونه نه لګوي او د نوماندانو کمپاین کوونکي دي هم باید د خپلو کمپاینونو د چارې معلومات د امنیتي مسایلو له امله له پولیسو سره شریک کړي ترڅو یې د دوی لخوا امنیت ونیول شي. په داسې حال کې د بلخ ولایت د امنیت قماندان وایي چې د ولسمشرۍ د نوماندانو د کمپاین کوونکو امنیت به په بشپړ ډول د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې تامین وساتي، چې د راپورونو په اساس لا هم په دې ولایت کې د رایو درې مرکزونه په لوړه کچه امنیتي ګواښونو سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
وړاندې دغه راز د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې مو دا ځل له هدایت امین ارسلا سره مرکه کړې ده. ښاغلی ارسلا، په افغانستان کې سولې ټینګښت په اړه وایي:
د افغانستان خلک معلوم دار صلح غواړي او موږ هم په همدې باندې ټینګار کوو او خپلې هلې ځلې به کوو جاري به ساتو.
له ښاغلي هدایت امین ارسلا سره ځانګړې مرکه د دوهمې خپرونې په سر کې اوریدلی شئ. او اوس هم د بی پیلوټ الوتکو مسالې ته مخه کوو چې په افغانستان او پاکستان کې ورڅخه د حملو لپاره ډیر کار اخیستل کیږي. د بی پیلوټ الوتکو بای یو شمیر کارپوهان اندېښمن کړي دي. د الوتکو بای په ورستیو کې یو څه رالوېدلې دي. کارپوهان وایي چې د دغو الوتکو د بای پر اټیټیډو سره به د استخباراتو او جګړو په ډګر کې له دې ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستنه زیاته شي او د یوې څېړنیزې ماسې په وینا د هیوادونو خلک به د دې الوتکو په خپل سر وژونکې حملې نزغمی. د مسالې تفصیل د فرانس پرس خبری آژانس د راپور په استناد لجانقا الکوزین اورو.
د بی پیلوټ الوتکو د شمیر او د عملیاتو د قابلیت په زیاتېدو سره د دې ټکنالوژۍ د اخلاقي او قانوني استعمال په اړه بحثونه ګرم شوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ د 2014 کال پوځي توازن په نامه راپور کې وایي اخلاقي او قانوني بحثونه په دې کې دي چې آیا دا حمله بل ځانه د دفاع په نامه مشروعیت ولري او که د جګړو د اړتیاو په نامه د اشخاصو د هدف نیولو په مقصد ضرورت پر ځای ګڼل کیږي. دغه انسټیټیوټ په راپور کې ویل شوی دا چې د بی پیلوټ الوتکو سیستم کوچنی دی او د جوړولو لګښت کم دی. شخصي کمپنۍ، اشخاص او هغه هیوادونه چې مالي توان هم کم وي د دې ټکنالوژۍ څخه به زیات کار واخلي. بی پیلوټ الوتکې د استخباراتو، څار او اکتشافي هدفونو په مقصد زیات استعمالیږي او په هغو سیمو یا فضاو کې فعالیت کوي چې زیات مخالفتونه یا ممانعت پکې نه وي. خو که چیرې دا الوتکې د هوایي دفاع په مقصد استعمال شي، خبره به بیا بل ډول شي. روسیه او چین د بی پیلوټ الوتکو د رادار یا هوایي کنټرول د سیستمونو د ګډوډولو یا جام کولو ټکنالوژي جوړوي. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په آسیا کې د پوځي لګښتونو د زیاتېدو او د پوځي توازن د خرابېدو مسلې ته هم اشاره کړې او وایي په آسیا کې پوځي لګښتونه په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې اروپایي هیوادونه خپلې پوځي بودیجې راکموي. راپور وایي د امریکا متحده ایالاتو په 2013 کال کې تر بل هر هیواد زیاته پوځي بودیجه درلوده او شاوخوا 6.4 بلیون ډالر و. د چین پوځي بودیجه 112.2 بلیون، د روسیې 8.2 بلیون او د سعودي عربستان پوځي بودیجه 95.6 بلیون ډالر و. د نړیوالو ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ په راپور کې وایي که د کورنۍ ناخالص عاید پر اساس د هیوادونو پوځي لګښتونه وسنجوو نو معلومیږي چې د افغانستان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص عاید په سلو کې 10.8 یعنی تر بل هر هیواد زیات دي. د عمان پوځي لګښتونه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 12.1، د سعودي عربستان په سلو کې 8، او د عراق پوځي بودیجه د دې هیواد د ناخالص کورنۍ عاید په سلو کې 1.2 برخه ده. د راپور له مخې په 2013 کال کې د 2013 کال په پرتله په آسیا کې پوځي لګښتونه ټولټال په سلو کې 12.6 زیات شوي وو چې نیمایي جګوالی په چین، جاپان او جنوبي کوریا کې و. په عین حال کې د اروپایي هیوادونو پوځي لګښتونه له 2013 کال راهیسې هر کال په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. په روان عیسوي کال کې به د ناتو غړي هیوادونه په بریتانیا کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت له ختمېدو وروسته حالت او د ناتو ځواکونو د عملیاتي څرنګوالي په اړه به بحثونه وکړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي وو، په دې برخه کې د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې له هدایت امین ارسلان سره ځانګړې مرکه درته خبرو، او دغه راز د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه هم در پیژنو. دته البته خبرو چې په هغې کې یوه بله مخکښه ښځه در پیژنو. خو مخکې در دې به اسدالله لودین ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ د ځمکنیو وسلو جګپوړي غړي ډګرمن بن بیری وویل طالبان د خیال په دنیا کې اوسي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته خپلو هدفونو ته د رسیدو لږ چانس لري. د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د حقانی شبکې 3 قمندانان په تور لیست کې شامل کړي دي. د پاکستان د حکومت له مرکچیانو سره د خبرو لپاره د طالبانو استازو پرون وویل په پاکستان کې تر هغو د سولې چانس نشته چې حکومت شرعي قانون نوی نافذ کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فرانسوي کمپنیو ته خبرداري ورکړ چې کله ایران سره د تجارتي معاملو موافقې لاسلیک کړي له نړیوالو بندیزونو سره به مخامخ شي. د امریکا د کانګرس غړي پرون د عراق پر صدر اعظم نوري المالکی د سیاسي پخلاینې په کار کې د ټکنی توپ او له ایران سره د اړیکو په خاطر انتقادونه وکړل. د عراق د مرکز بغداد په زرغون زونه او جنوب ختیځ کې پرون څو موټر بمی چاودنو لک تر لک درې درش تنه وژل او تر شپېتو زیات نورې ټپیان کړل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاچن اشتون وایي د اوکراین د چارواکو او د حکومت د مخالفو اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې د حل کولو لپاره ډیرو نورو هڅو ته اړتیا شته. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک کلی ته ولاړ او اعلان وکړ چې روسیه د 2014 کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربه توپ ته تیار ده.
د جمهوری ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې دازل له هدایت امین ارسلا سره مرکه لرو. هدایت امین ارسلا په 1940 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلی. خوانځي په کابل کې لوستي او لوړې زده کړې هم د اقتصاد او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس په سطحه په کابل پوهنتون کې سرته رسولي. نوموړي د اقتصاد په برخه کې په امریکا کې ډاکټرا کړې او 13 کاله په نړیوال بانک کې کار کړی. خغلی ارسلا په 1980 میلادي کال کې د مجاهدینو له لیکو سره یوځای شو او د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د ملي محاذ ګوند غړی وو. ارسلا له 1990 کال څخه تر 1992 پورې د مجاهدینو په موقت حکومت کې د مالی وزیر و. وروسته بیا د ویلنډې مودې لپاره د همدې حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم وټاکل شو. نوموړي د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بوند غونډې یو ګډونوالو او هلته د سوداګرۍ وزیر او د استرالی لوی جرګې لخوا د ولسمشر لومړی مرستیال شو. د دغه راز د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسون، د ملي احصایې د کمیسون او د اقتصادي همکاریو د کمیټې مسؤلیت په غاړه درلود او د ملي امنیت شورا غړی هم و. خغلی ارسلا د یوې مودې لپاره د ولسمشر حامد کرزي سلاکار هم پاتې شوی او په وروستیو کې ارشد وزیر و. ارسلا د 2009 میلادي کال د ولسمشر انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړ، خو وروسته بیا د ولسمشر حامد کرزي په ګټه تیر شو. د 1903 مریز کال د جمهوری ریاست انتخاباتو کې جنرال خدایداد لومړی او صفیه صدیقی دویم مرستیاله ده. له ښاغلي ارسلا څخه زمونږ لومړی پوښتنه دا ده چې د ځان انتخاباتو ته کاندید کړی څومره ډاډمن دی چې دا انتخابات به وګټي؟
صرف مطرح کولو نه، ولی چیز بیلانی نه مطرح یا
پا تیر انتخابات که تاسو ده و رسم شرامیت کرزی پا گرد تیر سوی اندازه به تراخر انشالله پا دی سیاله که روانی هستی؟
او بلکل انشالله اگه تراخر بسن.
نو اوسم پا افغانستان که جنگ روان ده، کچیره ده انتخابات کامیاب شوی، نو ده جنگ ده ختم اولو لپارا، ده سولی ده راتگ لپارا سو ده سی پروگرام پا نظر که لرهی، چه نظر لرهی، ده بسنگ ختمیگی؟
نه افغانستان خلق مارم داره صلح واری او مونږ هم باندې باندې ټینګار کوو، خپلې هلې ځلې به کوو، جاری به ساتو. پای نظام کې هغه عوامل د شخړې یا د شخړو عوامل خلاصه دا به ګورو چې څه دي، چې داخلي عوامل خارجي عوامل بیا پای نظام کې د مخالفینو مشروع غوښتنې دا ټول مد نظر کې نیول، مونږ خپل مذاکرات ته جدي صورت سره
ارسلا صاحب تاسو عواملو ته اشاره وکړه. نو په خارجي عواملو کې ستاسو نظره کوم ډیر غټ علت ده چې جنگ دوام پیدا کړی په افغانستان کې؟
خو خارجي عوامل خو بعضې همسایګان بعضې نور کسان په کې لاس لري، نو دلته هم باید مونږ نورو خارجي عناصرو سره باید مونږ رابط ټینګ کړو.
دا عناصر نشي کېدی یا دا خارجیان چې مونږ مشخص کړو چې کوم عناصر دي یا کوم؟
بعض ضرور نه دی چې سړی وای چې څوک دي، یعنی مونږ پوهیږو چې یو مملکت هم نه دی بلکې ډېر ممالک دي چې که خپله حکومتونه یې نه، لیکن به افراد و اشخاص بعضی ګروپونه هلته په دې شیانو کې لاس لري.
ولسمشر کرزی په دې باور ده، څو ځلې یې ویلي چې هغه داسې باور لري چې په افغانستان کې سوله اول د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
داسې دا خو د کرزی صاحب خپل نظر ده، لیکن که امریکا سوله په افغانستان کې نوی وخت ده، نو ولې به دلته راتلل، دومره مصرفونه به یې کول، خلق به یې له لاسه ورکول خپل، او بیا هم په آخر کې مثلا که له دېز نه وځي او دلته سوله او آرامي نه وي، نو خو معلوم ده د دوی په نقص ده، یعنی خپل په نقص څوک کار نه کوي. هم بینالمللي شهرت له منځه ځي، هم خپلو خلکو ته شرمنده کېږي. نو په دې اساس باندې زه ما نظر فرق کوي، زه نه وایم چې بعضې عناصر به یې په دې کې هغه نه لري، لاس نه لري، هغه هغې باندې زه نه پوهېږم، مګر داسې چې من حیث پالیسي د حکومت د امریکې یا د نورو غربیانو پالیسي هم دا رقم وي، دا
د پاکستان په باره کې هم همداسې نظر لري.
خو هلته حکومت د پاکستان زه فکر کوم چې غواړي چې دا مشکل حل شي، ولې هغوی هم په جنجال کې پاتې دي اوس، په دې باندې پوهېږي چې که په افغانستان کې سوله نه وي هغوی ته هم سوله نه شي راتلی، هلته هم یو عالم مشکلات. لیکن بعض عناصر دي هلته چې امکان لري دا من حیث جنگونه من هستی و پالیسی خپل
تغییر. امریکا سره امنیتی سند لاتروس پیغه باندې اطلافات دوام لري، افغانستان حکومت وایي چې شرایط باید دوی پوره شي، نو داسې ښکاري چې امکان لري دا سند پاتې شي راتلونکي ولسمشر ته. نو که چېرې تاسو ولسمشر سي، تاسو موقف به د دې مسلې په وړاندې څه وي، دا به څه برخورد چلند به سره کوي؟
داسې ده چې د افغانستان خلکو خپله اراده ظاهره کړې ده، مشورتي لویه جرګه راوغوښتل شوه، هغوی هم دا فیصله وکړه چې باید دا شی امضا شي، او مخکې له هغې نه معلومدار حکومت توافق رسېدلی و هغه سره امریکې سره، کاغذ تفاهمنامه تخنیکي لحاظه او سیاسي لحاظه څېړلې وه، نو هغوی ته قابل د قبول وه، د دې لپاره جرګې ته مخکې شوه. او به پایین زمان که پارلمان هم دقا آواز دویی چی باید دا امضا شد، نو کپدی کې خلک د افغانستان خیر ګوري لکه چې اکثر نه ګوري نو یو رئیس جمهور باید دا لاشه امضا کړي.
لدین حکومت ته پاتې شوه او تاسو ولسمشر شوئ، نو تاسو به دغه اوسنی شرایط چې کوم افغانستان یا ولسمشری کې دي له هغو نه به تیریږي او دا سند به امضا کوئ؟
نه، خو بعضې شرایط خو منل شوي دي، لیکن بعضې شرایط امکان لري نه شوي چې په اوږدې مودې کې هغه شي عملي شي، داسې زر عملي کېدای نه شي.
مثلا ځینې شرایط لکه کوم شرایط؟
لکه چې وایي چې باید سوله راشي، که نه سوله خو لکه سویچ خو دی نه دی چې مثلا د برق سویچ پیچې بلې کې او مړې کې، که نه نو سولې باندې باید کار وشي. دا همدا موافقتنامه باید امضا شي د دې لپاره چې موږ ضرورت لرو، د افغانستان خلک ضرورت دی څه لري، موږ اقتصادي احتیاجات لرو، موږ امنیتي احتیاجات لرو چې چې لا تر اوسه پورې موږ هغې پایې ته نه وي رسېدلي چې خو درېږو. نو د دې لپاره دا شی باید امضا شي. بیا بعد له هغې نه معلومدار د سولې خبره هم در شته چې موږ خپله باید هغې ته هغې باندې کار وکړو، یعنی صادقانه و په جدي صورت سره خپله پرې کار.
ارسلا صاحب، تاسو لږ مخکې ویلي چې جنګ دلته داخلي او بهرني عوامل لري. په داخلو کې خو یو هم طالبان دي چې دوی لا هم جګړې ته دوام ورکوي او وایي چې انتخابات هم نه مني، نو داسې ښکاري چې دبه له طالبانو سره له دې ډلې سره به تاسو د حکومت کچېرې ولسمشر سي پالیسي به څنګه وي؟
موږ بیا ورته وایو چې موږ سوله ته حاضر یو. تاسو خپل مشکل وایي چې تاسو څه مشکل دی، که د اساسي قانون په چوکاټ کې د هغوی مشکلات حل کېدای شي حل به یې کړو. لیکن یو شی درته وایم چې صلح افغانستان ته په اسانۍ راتلی شي چې که موږ بعضې مهمو شیانو باندې تمرکز وکړو یو خو دا ده چې موږ باید خپله حکومتداري قوي کړو، هغه باید حاکمیت د قانون راولو، باید عدالت راولو، باید د رشوت په مقابل کې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه وکړو، همدغسې خپله اداره اصلاح کړو، د بشر د حقوقو مراعات وکړو، هغه ته اهمیت ورکړو، دغه شیان که وکړو په عین زمان کې خپل په اقتصاد باندې سم کار وکړو، هغه او خپل بینالمللي روابط هم سم کړو. زه وایم دغه ترکیب د دې درې شیانو صلح هم په آسانۍ راوستی. بدون لیدنه مشکله بود دې عناصر
د حکومت خواله ته تاسو اشاره وکړه. اداري فساد لا هم دوام لري په افغانستان کې، دا یو غټه ستونزه ده خلکو لپاره، د حکومت لپاره. د دې د لمنځه وړلو لپاره تاسو اساسي تګلارې څه دي چې خلکو ته ووایي چې دغه څه په دې شکل موږ غواړو دغه مشکل حل کړو؟
اول خو داسې دی چې باید موږ خلکو ته ووایو چې قانون موږ په ټولو تطبیق، هر څوک چې په فساد کې هغې وي شامل وي، هغوی ته اما قانونی جزا ورکو، قانون ته اسپار. باید یو عادلانه فیصله د هغوی په باره کې وشي او باید خپله جزا ورکو. له بلې خوا نه وایو چې موږ ته فساد په هر رقم چې وي، یا د رشوت موضوع ده، یا دا د ټاکل د خلکو په روابطو باندې او بدون اهلیت نه خلک ټاکل، دا خپل هم فساد او د خپلوي لپاره، د دوستي لپاره، د سیاست لپاره، د دې لپاره. اداره دمون باید سمه اداره وي چې خلک باید پکې په صحیح صورت سره وټاکل شي.
ارسلا صاحب، دغه مشکلات په حکومت کې چې تاسو تر اوسه ورکې وي، تر وزارتونو پکې وکړل او ستر وزیر وي په دې کابینې تر اخرې پورې چې ځان دې کاندید، نو دا مشکلات حل نه شوله؟
داسې دی چې ما خپله همدا د اصلاحاتو کمیسیون د اصلاحات اداري کمیسیون دا خپله ما خلق کړی دی. په اولو دوه کالو کې چې زه په راس کې وم، معاون د رئیس جمهور وم، د دې شي په راس کې وم، هغه همدا نوی ترتیب د دې چې خلک په اهلیت باندې راشي، د امکان په وسیله دی، دا د څو توی دی، څوک چې اهل وي هغه کسان هغه لفضل خدای خرامان چا پکې مداخله هم نه شوه کولی، نه کوم معاون رئیس جمهور مداخله کولی شوه، نه کوم وزیر پکې مداخله کولی شوه، فضل خدای هم هغه سیستم سم روان و. لیکن متاسفانه به وروسته نو تغییرات چې راغلل، بلکه زوفونو په مایز ګرابر اوس باید دا بیرته اصلاح شي او ما فکرونه باید وشي
اقتصادي وده ته د افغانستان څه مشخص پروګرامونه یا طرح لري
څه د ایمون هدف په هغه کې دا نه چې اقتصاد وده وکړي او کار باید منځته راشي او فقر د فقر کچه باید کمه شي او بالاخره له منځه لاړ شي نو د دې لپاره په مختلفو ساحاتو کې مختلفو سکتورونو کې مونږ پالیسیانو پروګرامونه لرو چې انشاءالله دا به عملي کړو په زراعت کې د کلیو په پراختیا کې د انرژیو
یعنی کولی شو چې د یو څو په دې مرکې کې البته مثلا د کار لپاره چې کار زیات شي یا فقر راکم شي هغه طرحې چې تاسو جوړې کړي یل تاسو سره دي د نمونې په ډول وړاندې کړي
اوس خو ما ویل چې اکثرا خلک د افغانستان په زراعت کې دي همدغه د زراعت کې که مونږ کوشش وکړو چې هلته تولید هم زیات شي
پوښتنه ده څه څه پروګرام لري چې دا کار وشي یا طرحه مخکې له مخکې شته ده تاسو سره
نه مونږ سره پوښتنه خو د کمپین په وخت کې خو دا خلکو سره شریک کوو لیکن اوس خو مقصد مې دا دی چې باید تولید مونږ زیات کړو تولید زیاتوی شو هم د ځمکې د توجیه لحاظه د آبیاري لحاظه د دې لحاظه او هم د خپله کیفیت د کرلو د څو توري کیمیاوي کودونه او دا شیان استعمالول او بیا په عین زمان کې تخنیکي کومکونه زارین ترسون او بیا هغوی ته خودل چې د غنمو په ځای مثلا یو بل شی کوک کاري وکړي هغه ارزښت د هغې زیات ده او د دوی عاید زیاتیږي هغه بیا هغه صنایع زراعتي صنایع چې همدا هر شی بدلوي مثلا یو میوه په مربا بدلوي او بیا په قطۍ کې کاچول کېږي او بیا هم د افغانستان د خلکو لپاره استعمالېدای شي په قیمت او هم باندې
تر اوسه ولې دا کارونه ونه شول د تاسو نظر تاسو خپل په حکومت کې وي عوامل څه وو چې لس کاله وشول خو د صنعت پر مخ باندې ډېر قوي ګامونه پورته نه شول غټې فابریکې جوړې نه شولې نور
نه خو حتمي نه ده چې غټې فابریکې جوړې شي وړې فابریکې هم کوي
یا که وړې هم یعنې په عمره نه دي چې تولیدات موږ په بازار کې داسې ډېر ووینو څه علت چې دا کارونه شو
دشه دغه بعض پالیسیاري چې موږ درلودې امکان لري هغه ته سرمایه ګذارانو لپاره هغه دی هغه لپاره تشویق کوونکی نه وي او بیا په ځینې زمان کې دا بعضې وروسته وختو کې چې دا خبره راغله چې آیا اگر بیان لته پاتې کیږي که وزي دی یو لوی تاثیر واچول متاسفانه او ډېر سرمایه ګذاران لاړل وتل افغانستان دای منفی تاثیر ته دی او د ادم د یقین د خلکو کوچ افغانستان کې وڅ کېره نو د هغه لپاره دا شنه نو نه شول مخکې خو بعضی پر مختلفونه وشول کېده په دې کې چاک نشته لیکن اوس هم ځای ډېر امکانات شته چې باید هغه تشویق شي اخیر حکومت داری سره قانون مندی سره او دې سره او دې سره دا لا تشویقی
یو وروستی موضوع تر ازو د بشر حقونه په افغانستان کې دې ته څه پروګرامونه لري خصوصا د بیان ازادي ته خصوصا د ښځو حقوقو ته تاسو تګلار به سي دي په دې مسایلو کې
هم په عمومي صورت سره ټول بشري حقوق احترام په افغانستان کې موږ باید وګورو عملي کو او په دې ترتیب هیڅ باید د هیچا هغه بشري حقوق هغه نشي پایماله نشي د ښځو پیسې که ښځې معلومدار د افغانستان نیمه بدنه دی هغه زمونږ د اجتماع ده هغوی که حقوق احترام نشي هغوی سم رول ونه لري په اقتصاد کې په سیاست کې په اجتماع کې نو زه فکر نه کوم چې موږ وکړی شو چې ځانته یو مدني جامعه ووایو یو پرمختللې جامعه ووایو او بالاخره زمونږ اولادونه هم سم وروزل شي آیندې لپاره آماده شي
او د انتقادي عدالت لپاره څه پالیسي لري
بیا د عدالت بیان دی موږ غواړو چې خلک سکولانه برخورد وکړي له هغه انتقادات نظریات که وړاندې کېږي دا مفید دي جامعه لپاره، مگر شخصیت کشی و بی دلیل اتهامات لگول خلق بانده دا باید
او اتخالی عدالت وقتن تل شویده چه جنگی مجرمین چه کرنو یا گروه کی یا پده که لاس دور لدو ده باید محاکمه شی دی وقتن تل خلکو ده تاس جواب سده
نسی ده چی افغانستان که خلکو دیر استونز دور لدلی پده چو کالو که دیر ظلمون پیشویدی پده که چک نشده لیکن باید من کوشش رو کچه آینده ظلمونه اگو آینده ظلمونه پیند پریدونی چه آیندی ایمون نور نسلونا لدینا زدی روبی دو دل پارا باید یو الان را پیدا کچه مون دا لده تیرو شخلونا تیرو مظالمونا یو رقم عبرت واخلو او ذکر لگینا او بالاخره دی افوی اغن زانسر رو لگو
ارسلا سه برستی پکتنه بدا چه یو رستر کاندیدان جمهوری جسد تاسو اخپل اغا اصلی سیال پدوی که چوب بوله ای اغا سخت رقیب پا اصطلاح پا انتخاباتو که
زد چوب نمیدم فیلحال خود چوب نمیدم
د جمهوری ریاست لکاندید هدایت امین ارسلا سره مرکه موله ازادي رادیو واوریده د مرکه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم اوریدلای شي پته مو ده azadiradio.com
د ولسمشری د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ او ویل ولي زمونږ د ویب پانه پته ده azadiradio.com
او اوس هم د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده.
مخکښې
ښځې احمد شیبر یم، السلام علیکم. د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا ځل یو افغان را سره ده چې په امریکا کې اوسي. دا د هغه پروګرام له مخکښانو ده چې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو سره مرسته کوي. ګولالی احد په کالیفورنیا کې ژوند کوي. دا له شاوخوا ډېر شو کلونو راهیسې په امریکا کې ده او هلته یې انجینري لوستې ده. له دې په واورو چې په افغانستان کې د نجونو له تعلیم سره څرنګه مرسته کوي او دا فکر څرنګه ورته پیدا شوی دی. ګلالی جانې، دا فکر څنګه درته پیدا شو چې یو ډله افغانان سره یو ځای شي او بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي؟
خپل چې ما تعلیم کړی دی په امریکا کې نو ګټه یې رامعلومه شوې ده. د ځینې نورو ملګرو سره یا وطنوالو سره چې خبرې کوو نو هغه هم دغه فکر لري. نو موږ سره خبرې وکړلې چې دا باید موږ په وطن کې د جوکانو تم دغه سه یو حالت برابر کړو چې هغه هم تعلیم وکړي او خپل ژوند کې پرمختګ وویني.
په دغه ډله کې چې تاسو سره راغونډ شوي یاستي، ځوانان دي او کنه د بیلابیلو طبقو خلک راغونډ شوي دي؟
اصلا چې شروع مو وکړه نو څو ځوانان وسره په امریکا او په اروپا کې، خو که رښتیا ووایم اوس مرسته سره ډېر خلک کوي. نو که مشران دي که ځوانان دي که نارینه دي که ښځې دي، هغه واړه ټول مرسته کوي او ټول غواړي چې دا کار پرمختګ وکړي او ترسره یې ورسوو.
تاسو ول چې په اروپا کې هم ځینې کسان له تاسو سره مرسته کوي، دغه کسان څنګه سره یو ځای شوي؟ فاصله خو د اروپا او د امریکا ترمنځ ډیره ده.
اصلا کې اوس چې انټرنیټ پیدا شو د فاصله دومره ډیره نه ده. خلک کولای شي چې د امریکا د کابل د اروپا د ټول ځایو کې سره خبرې وکړي او سره وپیژني. نو په همدې لارې سره یو ځای شو، په همدې لارې سره ورته کار پیل کړی.
څومره وخت تیر شو چې تاسو دغه کار پیل کړی دی؟
اصلا کې چې سم رسمي کارم شروع کړې پنځه شپږ میاشتې وکېږي. دا نوم امر کړی دی، یو پانه مرته جوړه کړې ده.
ستاسو د انټرنیټ پانې نوم څه ده؟ څه د مرسته پکې راټولوي؟
د پانې نوم دی gomforchildren.org.
ګلالې احاته په دغه تیرو شپږو میاشتو کې چې تاسو د کارونه پیل کړی دی او د هڅمو ستاسو په وینا رسمي شوی دی، څه ګټه یې کړې ده؟
ګټه یې دا ده چې اوله کې موږ خپله داسې فکر نه کوو چې خلک به دومره ډېر توقع ورسره ولري یا به وغواړي چې مرسته ډېره وکړي. خو چې شروع کړې ولا ډېر خلک داسې هغه غواړي چې کومک وکړي. نو د موږ دفتر کې ځینې خلک وایي چې موږ میاشتنی درسره مرسته کوو، نور چې واوري چې یعنی د پلانتیا درسره کومک کوي نو هغه هم وایي چې دوی کوي خو موږ یې کوو. نو دو ټول غختل یعنی دا افغانان چې د خارج کې اوسېږي ډېر غواړي چې مرسته وکړي خپل وطن سره، خو زیاتره وخت هېڅ لارې ورته نه پیدا کېږي، او یا داسې څوک وطن کې نه پېژني چې د هغو د لارې نه دا مرسته ترسره کړي. هغه نو دا ارګنایزیشن چې د مونږ شروع شو نو دلته دغسې لارې را پیدا شوه. خو اوس ډېر خلک دي چې داسې میاشتنۍ مونږ ته پیسې راکوي، ځینې دي چې داسې یو دم وایي چې دا دی اوس دغومره ډېر کومه کال ته به یې بیا درکړم. نو دا پیسې چې مونږ ته راکړي هغه بیا مونږ هلته په افغانستان کې په غزني کې یو ښوونځی دی د نجونو، نو هلته ورستو هغو بیا دا پیسې هغه استعمالوي نو چې ځان ته دا کتابونه برابر کړي. البته دا د معلمې تنخواه یې برابره شي نو نور څه چې په کار راشي هغه یو خوی دا کار دی. بل دا دی چې دا ځینې ماشومان سره مرسته کوو چې په سرکو باندې کارونه کوي، مجبور دي چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. هغه د دې د وجه نه هېڅ سبق نه شي ویلی نو خپل تعلیم نه شي ترسره کولی. موږ هڅه کوو چې دو ته دغه خرچ برابر کړو چې دا د کورنۍ غمې تر غاړه نه وي او دو بېغمه خپل سبقونه ویلی شي.
ګلالۍ احد کدی ته راشو چې دغه وړیا مرستې چې کله له خلکو سره کېږي، فرضاً تاسو ماشومان یاد کړل، فکر نه کوئ که چېرته له ماشومانو سره دغسې وړیا مرسته وشي په راتلونکي کې به دوی له کارونو نه منه شي؟
هېڅ داسې فکر نه کوم. ویلي چې دا اوس د تعلیم خوند وویني، دوی چې د سبق خوند وویني نو لی به ورته وږي شي، او دوی چې خپل سبق ترسره کړي بیا نو ډېر ښه کارونه ورته پیدا کېدای شي. دا اوس مونږ ته ګوره مونږ سره مرسته شوې ده دلته چې یعنې مور او پلار هم راسره مرسته کړې ده، دلته پوهنتون هم چې ویلي حکومت راسره مرسته کړې ده، خو اوس د کار نه ډېر خوند اخلو او ګټه وینو.
په افغانستان کې داسې کسان شته چې هغوی ستاسو د کارونو په یووالي او اماهنګي کې له تاسو سره کومک کوي؟
ډېر شته. ولا دا وبخانم چې جوړه کړې ده ځینې خلک د هغې سره سره کومک کوي. ځینې دي چې اوس مور سره خبرې کړې دي چې دا د ماشومانو کیسې راته ولیکي چې دا هم په وبخانې کې واچوو چې ماشومان لږ دا د پښتو ادب ته ورمخه کړو، لږ ورسره په دې هکله کې مرسته وکړو. او بیا ځینې دي چې دا انځورونه راته جوړوي. دا نورګل شفق سره د خدای ښه وکړي هغه یوه ویډیو جوړه کړې ده چې هغه هم اوس وبخانې ته پورته کړې ده چې ډېرو خلکو خوښه کړې ده. نو په دې کارو کې ډېر خلک راسره مرسته کوي، او که دور سره نه وي نو دا کار هېڅ نه ترسره کېدو.
ته خپل څه فکر کوې، څه هیله لرې چې دا ستاسو دغه د مرستو پروګرام به تر ډېره دوام وکړي؟
دوله دا هیله لرم چې یو خو دا تر ډېره دوام وکړي، او بل دا چې د خلکو سترګې دې وغړېږي چې یعنې داسې کار کېدای شي. دلته ډېر خلک دي چې غواړي چې مرسته وکړي، غواړي چې خپل وطن سره اړیکې وساتي، خو نه پوهېږي. ما غوندې دېرش شل دېرش کاله دلته تېر کړي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي او په کومه لاره یې وکړي. نو که دوی پوه شي چې داسې یعنې کېدای شي چې نور کسان هم د موږ غوندې شته او سره راټولېدی شو، او چې راټول شو یعنې ډېر تاثیر لرلی شو په خلکو باندې.
ګلالۍ احد، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ستاسو هم ډېره زیاته مننه.
دل تپ ہار کے اس ہر سی گی پپے سو